علي اړیکو پاړه چیرنه کوي د خبرونو پای.
د ازادۍ په سپو کې
در امواج ازادۍ
احمد شبریم له شریف نظر سرمو د ازادۍ په سپو کې د پروګرام کې هر کله کو نن نه هم ده چې طالبانو د ولسمشر اشرف غنی د سولې وړاندیز ته لا هم ځواب نه دی ورکړی. شاید لومړی ځل وي چې طالبان د کابل د حکومت د سولې خبرو ته دومره ځنډ کوي. په خاطر دې چې کله هم د افغانستان حکومت طالبانو ته د سولې وړاندیزونه کړي دي، دستي یې رد کړي دي یا یې خپل نظر څرګند کړی دی. جمهور رئیس اشرف غنی پرون په کابل کې د پارلمان د نوي کاري دورې د پرانیستلو پر مهال یو ځل بیا د سولې مسلې ته اشاره وکړه او ویې ویل چې له دې پلانه به پښه نه شي. اشرف غنی د فبروري په 28مه په کابل کې د کابل پروسې د غونډې پر مهال طالبانو ته د اوربند وړاندیز وکړ، د بندیانو د خوشی کېدو ژمنه یې ورکړه، تعهد یې وکړ چې له طالبانو به بندیزونه لري کړي او دا یې هم وویل چې دوی به د یوې قانوني سیاسي ډلې په توګه په رسمیت وپیژني. ولسمشر غني څرګنده کړه چې دا وړاندیزونه یې پرته له شرطه کړي دي تر څو سولې ته په افغانستان کې لاره هواره شي. نن په کابل کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یوې غونډې ته وویل چې د سولې خبرې به له ټولو ولس سره شریکې شي په پټه څمخته نه وړو.
یک معامله عقب پرده در غیاب حضور مردم و در غیاب حضور بیشتر از نصفی از نفوس مردم افغانستان این تحقق پذیر نیست.
د طالبانو ځینو گروپونو د افغانستان په لویدیځ کې ویلي دي چې دا ټاپي پروژې مخبهونه نیسي. ځینې کتون کې داسې شک لري چې دا کار د دې لپاره کوي چې د ټاپي پروژه پاکستان ته غاز انتقالوي او پاکستان له طالبانو غوښتي دي چې د دې پروژې مخبهونه نیسي. خو یو شمېر بیا په دې باور دي چې شاید دا هم د سولې د خبرو لپاره یو سیګنال وي. که هر رنگ وي ولس دې ته انتظار دی چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. البته د کابل پروسې تر غونډې مخکې طالبانو ویلي وو چې له امریکایانو سره د سولې خبرو ته چمتو دي. واشنگتن ویلي دي چې د افغانستان د سولې خبرې د افغانانو په مشرۍ باید افغانان په خپله مخته یوسي او د نوروز په لومړۍ اونۍ کې په تاشکند کې هم د افغانستان د سولې په ارتباط د یوې غونډې پروګرام شته. تاشکند ویلي دي چې دې غونډې ته د اروپا، امریکا، چین، روسیې، د یو شمېر عربي ملکونو او د سیمې د یو شمېر نورو ملکونو استازي وربللي دي تر څو د افغانستان د سولې په باره کې په دې غونډه کې بحث وشي. نظر سي
بله آقای صاحب تشکر و مهمانای محترمی که علیشان دعوت به عمل آوردیم. تا حال مولوی صاحب عبدالخبیر اوچخون تشریف آوردن، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان منتظر دکتر محمد اکرم خپلواک رئیس دارلنشای شورای عالی صلح و نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی هم هستیم، اگر بتان تشریف برن واده گذاشته بودن منتظر هستیم. و همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که با محترم آقای عبدالسلام ضعیف سابق سفیر رژیم طالبان در اسلام آباد هم تماس تلفنی برقرار شود.
بله البته به یادونه وکم چې د سولې د خبرو په ارتباط په دې ورستیو کې دا خبره وشوه چې د افغانستان جمهور رئیس هم دا خبره وکړه او اجرایي رئیس هم دا خبره وکړه چې د ښځو حقوقو ته به د سولې په خبرو کې درناوی کوي او کوم حقونه چې په افغانستان کې په تیرو څه باندې 1400 کلونو کې ترلاسه کړي دي هغه به تر پښو نه لاندې کوي. د ازادۍ په څپو کې د پروګرام په دوم ساعت کې د سولې په ارتباط د ښځو پر وړاندې خبرې کوو.
بله خب محترم ډاکټر محمد اکرم خپلواک صاحب خوش آمدید استودیو ما صاحب.
تشکر، سلامت باشیم.
بله
ډاکټر صاحب خپلواک استودیو ته شرغلی کنه. نظر صاحب دغه اوس زړه و چې غیبت وکي ځکه کوم بیلمه چې پښمنه باندې تعهدونه کې نظر صاحب بیا یادوي.
بله خب به هر حال با اجازه خپلواک صاحب از اوچخون صاحب یک چند سوال بکنیم که بخیالم که تشریف میبرن. اوچخون صاحب محترم قبل از اینکه با خپلواک صاحب صحبت بکنیم امیدواریای شما را آخرین تفسیری و نظر شما را بگیریم. شما تا چه حد امیدوار هستین فعلا به این زمینه صلح با طالبان صاحب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به جناب شما ظریف صاحب و به جناب شیبر صاحب، همچنان به مهمان محترمتان جناب خپلواک صاحب محترم و سلام به تمام شنوندگان خوب برنامه شما. البته جناب ظریف صاحب مردم افغانستان به استهزار دارند که در این هفت ماه اخیر شورای عالی صلح با یک رویکرد جدید یک حرکت قوی را برای انداخته. البته در مسائل مختلف شورای عالی صلح کوشش های خود را به خرج داده داده، من جمله در آوردن اجماع ملی. البته مردم شریف افغانستان به استیزار دارند که جلسات متعددی با مردم ولایات و زونها و در مراکز با نهادهای مختلف و اقشار مختلف، بالاخره این شد که یک اجماع ملی به میان آمد و دستاوردی که در اجماع ملی به شورای عالی صلح گفته میشه است و این بود که مردم افغانستان صلح میخواهند، اما اینکه شیوه و طرز رسیدن به یک صلح ثبات دائمی در افغانستان چگونه باشه ممکن است نظریات متفاوت باشه، اما در امر نفس صلح همگی اقشار مختلف افغانستان و قشرهای مختلف افغانستان به این معتقد است که در افغانستان بدون صلح ثبات هیچ چیز به اصطلاح پیشرفت نمیکنه. امیدواری هایی که وجود داره بعد از اینکه بگذریم از مسئله اجماع ملی که یک صدا و یک نواخت تماما احزاب نهادهای ملی در افغانستان و صدایش این است که صلح میخواهیم، اما در سطح اجماع منطقه‌ای و اجماع بین المللی هم اگر ما نظر بیاندازیم به پروسه کابل دو که تقریبا 25 یا 26 کشور منطقه و جهان اشتراک کرده بود با چند تا سازمانای مهم بین المللی که به اصطلاح نقش برازنده در تامین صلح خواهد داشته باشند، و یک نواخت اعلامیه‌ای که اینا صادر کردن در از اعلامیه را آدم بخونه امیدواری‌های زیاد وجود داره که حتی کشورهای منطقه به شمول آمریکا و چین اینها هم معتقد هستند که در افغانستان تا صلح ثبات نیاید در منطقه صلح ثبات قائم نمیشه، و حتی کشورهایی که منافع مشروع خود را از طریق ترانزیتی افغانستان یا از وضعیت جغرافیایی افغانستان منافع مشروع خود را در دنبالش باشه میتونن به اصطلاح با از افغانستان با ثبات و با صلح جستجو کنه. این نماینگر این بود که یک اجماع منطقه‌ای و اجماع بین المللی هم وجود داره که در افغانستان باید صلح بیاید.
بله.
شما به سه پیشنهادی که جناب رئیس جمهور به نمایندگی از دولت و ملت شریف افغانستان در کنفرانس کابل دو اظهار داشت، تمام نکاتی که همیشه طالبا با او به اصطلاح پاپشاری میکردن با تمام نکات با بسیار لهجه سری رئیس جمهور در کنفرانس کابل دو گفت. مسئله آتش بس را مطرح کرد، مسئله به رسمیت شناختن به عنوان یک سازمان سیاسی یک حزب سیاسی طالبا را مطرح کرد، مسئله رهایی
اسرا اوچخون صاحب محترم. بله اوچخون صاحب این موضوعات
تعدیل.
بله اوچخون صاحب محترم این موضوعات خپل وقت صاحب وسیع کرد ما گپ میزنه. چیزی که از شما ما آرزو داریم بفهمیم اوست که به عنوان مولوی صاحب که عالم دین هستین در اندونزی هم یک نشست میشه، این حرکت علمای دین تا چه حد مؤثر خواهد بود؟ امید یک تعریف بکنیم که باز که خپل وقت صاحب هم صحبت ها داریم.
باشه باشه. امی مسئله تعدیل قانون اساسی که از جمله بسیار چیزهای مهم به اصطلاح از خواسته های مهم مخالفین مسلح بود و مطرح شد. حالا راجع به آمدیم به مسئله کنفرانس کشورهای سیگانه، علمای کشورهای سیگانه این مطرح بود. ما طی دو سفری که به اندونزیا داشتیم جناب محترم جلاد ما خپل واک صاحب رئیس دارالانشا و نماینده سیاسی رئیس جمهور هم تشریف داشتن. در آخرین بار ما یک به اصطلاح تیمی که رفتیم در اونجا 5-6 تن از علمای شورای علمای سرتاسری افغانستان نمایندگی میکردیم. در اونجا با معاون رئیس جمهور اندونزیا و وزیر خارجه اندونزیا دیدار داشتیم. اونا زمینه را فراهم کردن با نهادها و سازمانهای اسلامی اندونزیا در جاکارتا دو روز نشست داشتیم. در اونجا از بزرگترین نهضتهایش نهضت اسلامی که البته بیش از 100 میلیون پیرو داره و انجمن محمدیه که بیش از 50 میلیون پیرو داره و از مجلس شورای علمای اندونزی که از این نهاد انسانهای معتبر و آدمای مهمش بودن به توافق رسیدیم که باید علمای پاکستان، علمای افغانستان و علمای اندونزیا در وهله اول طی تدویر یک کنفرانس در جاکارتا مسئله مشروعیت و عدمیت و عدم مشروعیت جنگ جاری در افغانستان رویش بحث صورت بگیره و فتوای شرعی از منظر دین مقدس اسلام بایستی صادر شود. البته ایران باید یادآور شویم که علمای اندونزیا و خیلی از کسای در اندونزیا از احوالات جاری که در افغانستان وجود داشته خبر چندان جدی نداشت.
د اندونزیا د غونډې نیټه دقیق نه ده ټاکل شوې. تازه خبر لري چې څو وخت به د غونډه وشي؟
البته مسئله تاریخ ازی تا کنون تعیین نشده که ما منتظر هستیم که تا اندونزیا به عهده گرفته که علمای مشهور پاکستان در طریق حکومت پاکستان خواسته که اونا لیست شبتن و در روی یک آجندا کار کردیم به یک آجندا یشبقرهی او را هم به اونا پیشکش میکنه. بعد از اینکه اندونزیا به همراه پاکستان به اصطلاح به موافقه رسید تاریخ تعیین میشه. بعد از به همون تاریخ از طرف افغانستان و پاکستان علما به جاکارتا تشریف میبرند و یک کنفرانس بین‌المللی علما گرفته میشه. و خوبی گپ در اینجا است شیبر صاحب محترم که در اجلاس علمای سه کشور در جاکارتا در اعلامیه اختتامیهش از یکی از کشورهای معتبر و بزرگ اسلامی خواسته میشه تا میزبانی یک کنفرانس متشکل از علما و مفتیان جهان اسلام را داشته باشه که در مورد مشروعیت و عدم مشروعیت جنگ و اونا هم در یک روشنایی قرار بگیره تصمیم جدی از منظر دین مقدس اسلام بگیره.
دکتر صاحب خپلواک دی لکه څنګه چې مخکې ما په مقدمه کې هم دې ته اشاره وکړه نن نه هم ده چې طالبان ولا هم د ولسمشر اشرف غنی وړاندیزونو ته عکس العمل نه ښکاره کړی. ستاسو تازه معلومات څه دي؟ کوم سیګنال مو له طالبانو ترلاسه کړی دی چې دوی د دې وړاندیزونو ته لبیک وایي او کنه ردوي؟
تشکر. سلام تاسو ته ټول اوریدونکو ته. جناب مولوی صاحب دلته لومړی خو نن د ښځو نړیواله ورځ ده. دغه سه ورځې شاهد دی خدای د افغانستان ولس کې چې زمون ټول خوندې په فتو عزت او د زده کړو په غاڼه باندې سمبالوي او د افغانستان په دی لوی بهیر د ثبات او بیارغونې کې د خپل ورونو سره وګه په وګه مخکې لاړ شي. دوهم پرون د سولې د یو لوی مبارز شخصیت جناب مولوی صاحب عبدالزار حقانی شهادت و چې د سولې په برخه کې ډیر لوی قرباني ورکړې وه. ټولو علماو ته تسلیت وایم او د ننګرهار شریف خلکو ته او د کورنۍ ته. جناب شبر صاحب مننه ډیر په جای پښتنه دی وکړه. من هم د طالبانو د مثبت جواب په انتظار یو او هغه په دې معنی چې هغه حالې ځلې چې د افغانستان ټول ملت ولس او خلکو د سولې پر راوستلو کې وکړي د افغانستان مشرتابه جلالت ماب جمهور رئیس او د حکومت ټول اعضاو هغه د عملی تطبیق لپاره د نړیوال او سیمیز حمایت ترڅنګ د کاغذ پر مخ راوړي او د راتلونکي پروسی د اعلان لپاره یې ترې کار واخیسته. حتی من په دغې مشورو کې د طالبانو هغه نظریات غوښتنې چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د ځینو هیوادونو اشخاصو افرادو ډلو او د سولې د عالي شورا سره هم په مختلفو مواردو کې کړې وي، خصوصا د علماو د نورو لخوانه چې که دغه اقدامات وسي د سولې د روان د قوت او پیشرفت لپاره به اساسي وي، هغه ټول موږ جای کړي. موږ تریوار نه لرو او نمو جدیت داده چې عاجلانه پریکړه دی وسی، بلکې هله به مودای چې ټول طالب مشرتابه ټول خلک چې دی خواخوږی دی دیوغي عقلانه او د شرایطو په نظر کې نیولو سره او د خپل اسلامي او ملي ارزښتونو په نظر کې نیولو سره د افغانستان د خلکو چې د هر افغان وختنه ده دغه وختنه ته مثبت جواب وای او خبر دا وی چې په دې اړوندې خپل اجماع هم راټول کړي. نو موږ منتظر یو ترې چې موږ خبر یو او موږ معلومات لرو د دوی ترمن جدي بحثونه شروع دي او په دې بحثونو کې علما او ځین نور مشران هم شریک دي. موږ مطمئن یو چې د هغه ورونو چې هغه د سولې طرفدار دي د یوې بحث لګ نور هم په جدیت سی او بل اخره یو معقول لار چې د افغانستان خلک غواړي یې ته ورسی.
ډاکټر صاحب خپلواک د افغانستان په لویدیس کې د طالبانو ځینو ګروپونو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی به فرضاً د ټاپي د پروژې امنیت ټینګ کړي او له دې سره به کار نه لري. یعنی داسې یو سیګنالونه شته چې شاید د طالبانو ځینې ډلې د افغانستان د سولې د پروګرام هرکلی وکړي. څنګه دا په دې دلالت کوي؟
ما چې مخکې ډیر په وضاحت ویل چې په دغه مشورو کې د افغانستان د سولې عالی شورا او یو وسیع مشوره کړې وه، او په دې اړوند د مختلفو کسانو چې پیلن په جنگ کې دي یا د غوی سره دي په مستقیم او غیر مستقیم ډول هغه اساسي غوښتنې چې طالبانو د تحریک وي د سولې د مذاکراتو لپاره لازمی بګڼلې او د نورو هیوادونو سره مطرح کړې وي، هغه ټول شرایط د افغانستان حکومت راوړل او په ټولو باندې اقدام وکړ. نو لامدې خاطر از ډیر زیات مطمئن یم چې موږ به په یو قوي قوت باندې د سولې دغه بهیر شروع کوو، مګر توقع به مو دای چې په یو قوي اجماع شروع کوو، او امید به دلرو چې هیڅ ډله هم او هیڅ فرد هم د دغه سولې د غږ مخالفت ونه کی. زمنګ هله به همدا وي چې په همدې ډول باندې مشترکن کار وکړو، او بیل شکه رابطه په خواموي وسمشته، او د افغانستان د حکومت او جلالت ماب جمهور رئیس درستنی تاریخي اقدام پریکړي چې ټول ملت ورسره ولاړ ده ډیر زیات هرکلای سوي ده، هغه په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې ځینې معلومات چې موږ لرو یا ځینې پیغامونه چې رسیدلې دي هغه مثبت دي، او موږ امیدواري زیاته ده، مګر هله به مدای چې دا په یو درست رسمي چوکاټ کې او په یو اجماع کې پر مخ لاړ شي.
بله ډاکټر صاحب خپلواک، اما در عمل در افغانستان د بسری مناطق ناامنی زیات شده، یعنی اذیت آزار از طرف طالبا بر علیه مردم زیاد شده، شکایت ها زیاد میرسه، این چطور آدم میتونه توجیه بکنه اونا تا چه شاید به مذاکرات صلح آماده شوند؟
تشکر نظر صاحب. چیزی که بسیار پرسش با اهمیت هستن این موضوع هستن، باید ما شما غافل نشویم. دوم، جنگ جاری در افغانستان ابعاد مختلف داره، گروه های مختلف هستن، جمعیت های مختلف هستن، سازمان ناو و مافیای مختلف هستن که پیلن در افغانستان تحت چتر که کلان برش طالبا برش ایجاد کرده از او چتر استفاده میکنه و نامنی را ایجاد میکنه. تشویش بدون شک بجای هستن، و حتی چقدر که ما شما به پروسه صلح نزدیکتر میشیم، شاید بعضی انفجارات و بعضی اقدامات و یا بعضی اقدامات شوه که بیباوری ایجاد کنه یا سوی تفاهمات ایجاد کنه یا اقدامات کنه که مردم افغانستان پروسه صلح پروسه صلح به دیدگاه شک ببینه. این تشویش ها را داریم، ایره هم پیش بینی کردیم و سر از او کار میکنیم که بعضی گروه ها که منفعتش در جنگ هستن و از این جنگ منفعت میبره، مافیا معدن است، مافیا مواد مخدر است، مافیا زمین است، تروریستای خارجی است، تروریستای منطقوی است، این کلگیش در اینجا تاثیرات گوناگون داره. به مو خاطر ما به هم فکر کردیم و ان شاء الله مطمئن هستیم که رسیدن به صلح با طالبا ای گروه های دیگر باز پنهان میشه و بزرگترین فرصت از بین برده میشه.
ډاکټر صاحب خپلواک، د تاشکند غونډې ته د ځینو راپورونو په استناد امید شته، ځکه چې د سیمې هیوادونه هم ورته بلل شوي دي، د عربي هیوادونو ځینې استازي به هم ګډون پکې وکړي، او د اروپا او امریکا او روسو چین نمایندگان به هم پکې وي. څرنګه تاسو ورته خوشبینه یاست؟
مطلقا من مخکمه چې در تویر چې تناد طالبان علاوه د افغانستان د ولست د غوښتنو علاوه د سیمه هیوادونه او نړیوال ټولنې هم بار بار به ویل چې د افغانستان حکومت دی یو جامع واضح پالیسي د سولې پاړون باندې غوره کی چې څه کوي په څه ډول کوي، او په دې کې د سیمه هیوادونو پاکستان یا چین روسیا ایران د دوی هم په مختلفو طریقو باندې غوښتنه ده چې د افغانستان حکومت واضح پلان لري. د کابل په پروسه کې دغه پروګرام او برنامه په وضاحت باندې د ټولو سیمې د هیوادونو او نړۍ سره شریک اسول، او د دوی ټولو اجماع په همدې باندې راغله، او که موږ قطنامی یا پریکړه لیک ته وګورو د ټولو خواوو په دې باندې فیصله شوې ده، او امیدواریم به موږ دا وی چې د تاشکند په غونډه کې د سیمې هیوادونه خصوصا هغه هیوادونه چې توقع تر کیږي چې د افغانستان په پروسه کې د همکاري وکي او یا حد اقل موانع د نه ایجادوي د یوغي پروګرام او چې په څه ډول باندې دا پروسه حمایت کوي دا به ډیره اړینه او مهمه وي چې الته د ټولو سیمې د هیوادونو پر مخ کې د خپل راتلونکي برنامه په همدې اړوند باندې وضاحت ورکړي.
بله مولای صاحب، چون ای وقتی که از مذاکرات صلح و از این قبیل مسائل زیاد صحبت میشه، وقت در مذاکرات بین طرفین حتی در جنگ و در هر چیز یک استاندارد یک مقصد خوب باید باشه. مثلا اگر ما مطابق به دین مبین اسلام اگر مسائل اکر بکنیم، کارهایی که هر دو طرف ها میکنه چندان به این چیزا قدر به این استانداردها وارد نیست. مثلا طالبا از یک طرف از صلح گپ میزنن، میگم نه ما که امریکایی ها گپ میزنیم، باز در عمل میرن در اونج انتحاری در اینج انتحاری، یا به این استانداردها نمی. از دیگه طرف مسئله پاکستان، از پاکستان میگن که شاید یاره اجازه نتن که اینا بتانن با افغانستان به صلح بیارن. از این قبیل مسائل از این طرف حکومت هم صاحب که میبینیم در اینجا حکومت در بین خود اتحاد اتفاق نمیتونن مطابق به چیزای استانداردهای اسلامی ارائه بکنن. سر چوکی دعواست، سر ولایت دعواست، سر هر چیز دعواست. صاحب در این شرایط مردم چقدر باید امیدوار باشن صاحب به صلح؟ مولای صاحب؟
بله، اول یک سلسله نزاکت هایی که بین حکومت دارا و دولت دارای افغانستان در نظام کنونی وجود داره و جدی خواهش ما ملت افغانستان این است که اینا نزاکت ها را کنار بگذارن به خاطر مصلحت های ملی و منافع ملی که مخصوصا به اصطلاح منافع اولیای مردم افغانستان باید در نظر داشته باشه. و ما فکر میکنیم که یگانه رایی که ما میتونیم به اصطلاح با او یک جا جمع شویم او تطبیق و حاکمیت قانون در افغانستان است. بدون تطبیق و حاکمیت قانون ما فکر میکنیم که هیچ دولتداری و نظامداری معنای خوبی را نمیداشته باشه. در مورد این که طالبا یا دولت اسلامی افغانستان، اولا ما بگوییم که نیروهای دفاعی و دولتی افغانستان که فرزندان اصیل از این وطن است، به خاطر تحکیم حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و دفاع از آبرو و عزت و ناموس از این ملک به اصطلاح مکلفیت شرعی دارن که تا در برابر هر گونه تجاوز استادگی و مقاومت بکنه. و خداوند هر کدام از اینا که در راه وطن، آزادی وطن شهید میشه، خداوند شهادتشان را به درجه اعلی قبول فرماید. اما اینکه طالبا تماما به اصطلاح مسائلی که اونا میخواستن، حتی در توافقنامه شما اگر او را مطالعه بکنین، هم میشه گفت که اگر طالبا یا مخالفین مسلح افغانستانی با دولت و نظامشان به تفاهم برسه، میتونه مسئله خروج نیروهای خارجی یا زمانبندی از اونا مورد بحث قرار بگیره. و این چیزهایی است که به اصطلاح تماما بهانه ها از دست مخالفین مسلح که به شمول طالبا گرفته شده. حالا بر طالبا هست که اگر استقلالیت داشته باشند، اگر به خاطر افغانستان فکر میکرده باشند، به این لبیک بگوین و جواب مثبت بدن تا بشینیم که همی درد و مشکل و مصائب وطن را به صورت گفتمان بین لبخانی با مالکیت افغان ها ای را به اصطلاح به ثمر بنشانیم و مخصوصا نسل های بعدی ما به این مصیبت و آوارگی بیچارگی نمانه. شما وضعیت های فعلی را که میبینین در افغانستان و وضعیت مهاجرین و وضعیت بیجا شده هایی که داخلی، تمام مسائل که شما مطرح بکنین در کنار از او یک سلسله نزاکت ها و مخالفت های سیاسی در داخل حکومت نظام را شما مشاهده میکنین، برای مردم افغانستان بیشتر از اینش قابل تحمل بوده نمیتونه. به خاطر از اینکه بیشترین قربانی را ملت افغانستان داد، بیشترین بدبخترین و با مصیبت ترین وضعیت را مردم افغانستان متحمل شد و بیشتر از این به اصطلاح هر کسی به هر عنوان باعث آزار و اذیت مردم مظلوم و بیچاره افغانستان میشه، ما فکر میکنیم که از نظر شرعی و منطقی راه نداره.
مننه وکړم صاحب د اوریدونکو او نوبت راخلې ده. البته دا سوال به وروسته خپلواک صاحب څخه وکړو چې که طالبان سوله ونکړي حکومت به څه کوي، خو له بی خبرتیا وروسته د اوریدونکو پیغامونه اخلو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
شا
شماره های تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-4202-2112-4501.
بله، یه واردون که پلین که را سره ده از ریب سپوک پروگرام ده میره بانی وکی.
بله،
از سلام محمد تاسو تاسو دوانو ملمانو تا دیزل کنیم سلامونه.
وعلیکم السلام.
من خواهش را پنی خبرو باندی بیر خوشحال سو کوری آباد خدای جنور نمت ورکی چم دقش غارت کیدی و تا و غل ناولی مل دی واوی من ملمانو نوز بخشتن ازا چی ملمانو من دا کوم وخت چې د شو د خبرې شروع شي باندې خلک وايي امریکا هم چې موږ تر اوسه راسکل لیږو په افغانستان ته کوم وخت چې موږ شو د خبرې راټولې کو یو ځای کو برتانیا ته چې موږ درې ځله راسکل لیږو افغانستان ته اوس موږ د شو د خبرې راټولې کړي دي راټولې کړي دي جرمني څنګه وشي چې موږ خپل اسکل لیږو افغانستان ته آیا مشرانو دغه خبرې به د سولې په ګټه وي او کل به په تاوان وي وسلام پرې کړه
مننه مهم سوال دی بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادي سپورت پروګرام دی
شیبه صاحب سلامونه تا ته نظر صاحب ته مهمانو ته وړاندې کوم سردار اعظم دی پکتیانو
مهرباني زاسې بس
زنی زمونږه د نظر چې تر څو دا څلور ملک د ځمکې پر مخ وي نه ګومان نه کوم چې په افغانستان کې سوله راشي یا نور اسلامي نړۍ کې لکه دا وچې جنګونه تر روان دي چې هغې جملې نه یو روسیا او یو امریکا او یو پاکستان او یو ایران دا چې مخ ته ځمکې ژوندي نه به زمونږ علما پاتې کېږي نه به زمونږ حکومت پاتې کېږي نه زمونږ دغه طالب ورونه پاتې کېږي یو به هم داسې خوندي پاتې نه شي خو زما د ټول افغان ورونه دا خیره ده طالبان ورونه مې دا خیره ده چې بس راشي سوله وکړي دا لږونتي عمر پاتې ده دونه مو په جنګونو کې تیر کړو په کړاوونو کې تیر شو را باندې بس د خدای لپاره نوره سوله وکړي
مننه بل اوریدونکو راخلو ازادې چپو کې پروګرام دی
بله سلامونه ونې کې شبر صاحب تا او محترم غریب نظر صاحب
مننه
ام دره کوم تخنیکی هم کار تا او جنہ کوم جوړو عبد الخیر وطن دوست سنگ پروانه
مهرباني وطن دوست
اول خو ټول افغانستان ملت نو وارم چې انده وخت مانځه کې دا دواګان یو کوي چې خدای افغانستان کې سره سوله راوړي چې موږ د جنگ او جګړو نه سخت پرېسوي او نور بل کومه هیڅ هیله نه لرو هغه فکر دی وکړي چې افغانستان کې سوله راشي او دا چارواکو او دا ټول مشرانو صدر کې رحم وکړي چې سوله تلېواله شي او موږ ګران افغانستان کې جګړه او جنگونه ختم شي او ان شاء الله زه دې باندې یو غوښتم نظر مدای چې باید دې په داخلو خبرو کې صادق ووسیږي دا څنګه چې سوله په خپل باندې یادای او په عمل کې هیڅ شی ونه وسیږي طالبان ورونو ته نه مهيله دا همدارنګ افغانستان حکومت نه دواړو خانه چې باید دې په خپل عملو کې صادق ووسیږي او کله چې سړی نیت پاتسي شبر صاحب ان شاء الله چې سوله راځي او خدای مهربانه سوله ووسی او چې دې پنځه تو کې صادق ووسی هم دوه نظر
مننه د بل اوریدون کې هم را سره دې په ټلیفون ازادي په سپوک پروګرام
بل سلام علیکم
وعلیکم السلام
نظر صاحب شبر صاحب خپلواک صاحب او چکن صاحب او ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم
وعلیکم
زه حمید الله يم د بروکسل نه خبرې کوم
بله حمید الله
او بخیر آیات شریف ده بسم الله الرحمن الرحیم چې وصله خیر وصله کې خیر ده زبانه خوچ کون صاحب پیګ ټول مسلمان ولس پیګ په باندې او زه فکر کوم چې یو وخت د رسول شورا غړې عبد الحکیم مجاهد صاحب ویلو چې طالبان نو تا شهید او استاد رباني ویلو چې د رسول کفتر دي بیا هغه باندې پیغام باز کړیو هغه واخست هغه د سولې شورا نه ایستکه خو دی خو رښتیا د هغه وخت د سولې کافتر وي اوس هم د سولې کافتر کېدای شي دغه مشران چې په کابل کې ناش دي یا نور چې په قطر کې ناش دي یا په هغه کې دي هغه د کرخې نه هغه اړه دی غړه دا ټول سره یو ځای شي د اشرف غنی صاحب په وړاندیزونو کې فکر وکړي او یو ملي جماعت اورسیږي دا هر جنگ بیرته په سولې باندې ختمیږي د څنګه د ویتنام جنگ وګوري د فلسطین جنگ وګوري د بالکان جنگ وګوري ټول په سره باندې ختميږي زما غدا ده چې د دې ټول د طالبان باید په دې کې ډیر فکر وکړي او دغه بهترینه تلای موقع ده چې ټول افغانان سره یو شي.
بله
او د دښمنانو لاسونه لاند کی.
مننه.
خدای په امان.
مننه.
تشکر ام الله.
بله بل اوریدونکو هم را سره ده ازاریب سپوک پروگرام.
صاحب اوریا
مهرباني
اندغه دې صاحب مو خدای ډیر ښه خوشالي خبره به چې په افغانستان کې وخت تا کې سول راولي افغانان زله پر یو سره خان زله کښینی افغانان زله سول زله وکي امنیت راشي به موږ څه ژوند وکړو د خیر خیرات ژوند وکړو وځ افغانانو دغه خبره ده چې دا سول پر دغه رقم باندې لکه دا و چې د خارجان د افغانستان ته په افغانستان کې مثال خبرې جنگونه کوي دا خارجان چې دا طالبان سره خبرې خارجان وکي او افغانان سره وکي دا سول راځي دا ډیره د خیر خبره ده او خدای پاک په افغانستان کې سول راوړي او خدای یې امنیت راوړي
مننه بس نظر سب یو بل اوریدونکو هم پلان کړی دا به راوخلو بیا به میلمنو ته مخ کړو بله ازاریب سپوک پروګرام دی مهرباني
سلام علیکم احمد شبر اور جوړ بخیر
سلامات کور ودان مهرباني
یو دې ایبي خبره کوم لوګر ولادت
مهرباني
شبر صاحب اشرف غنی خو خې خبره وکړه خپل با تر کوم مهم شرط دي طالبان چې وو چې هغه دې هغه نه بهرنه د وکنه وتل او هغه دې یاد نه کړی په صلح کې او مهم پکې دي طالبان شرط هغه او دا هغه ذکر کړی اشرف غنی صاحب هغه دې یاد نه کړی سره اشرف غنی صاحب دسی یو سونه کوي غواړي طالبان ماته سلام په ځمکه کېږي او راته تسلیم شي دا خو د تسلیمي خبرې کوي د سونه خبره نه کوي
وس خو په دغه وړاندیزونو کې څه کړي دي خپلواک صاحب نور تفصیل درکې چې د تسلیمي خبره ولسمشر کړي ده کنه ده مننه
بله یو سټایپ مې یو نفر منتظر
سره بله
صحیح شو صحیح شو
بله
تسلیمي خبر خو ظاهرا نه ده کړي
بله جواب نه ګیرین
تاسو تاسو خپل جواب واخلئ خپلواک صاحب را سره ده او خون صاحب هم ده خو به تاسو ته جواب درکې د سټایپ لاره هم یو وریدونکو را سره ده دا به هم واخلو بله مهرباني وکړئ
بله بفهمه
الو
بله بفهمه چې په صحبت کنین
آواز ما را دارین؟
بله بله سیب بفرمایید.
آقای نظر هست سلام دارم برای شما و شنونده های محترم. از وشخون سیب یک سوال دارم که وضاحت در این مورد میخواییم که یک نشریه امریکایی نوشته بودن که رهبر حزب اسلامی حکمتیار آقای حکمتیار گفتن که طالبایی که میان تسلیم میشن نخست با ما صحبت کنن و عضویت حزب اسلامی را بیان بگیرن از طریق ما در پروسه صلح داخل شوند. این دستگی را در جلب و جذب صلح پروسه صلح به میان نمیره و هدف از این گپ چی است؟ من نمیفهم چقدر در روشنایی گپ مولوی صاحب اوچخون قرار دارن اگر توضیحات بتن وضاحت
تشکر سرش صاحب بله خوب شد سوالا یاد داشت اخپلواک صاحب اگر سوالا را به طور خلاصه به نوبت جوابتون اول اخپلواک صاحب
تشکر نظر صاحب سلامت اوسه مهم پختنه د خارجي قوا او دراتګ او د وټلو مسله دواړه مطرحو یو شی چې په ډیر وضاحت او صراحت سره وایو چې من هیڅ نو شرایط نه دی چې دا موضوع د پیجنډا کې شامل سي یا شامل نه سي بیل شکه د سولې د مذاکراتو یو لو مهم ایجنډا څخه افغانستان څخه د خارجي قوتو وتل دي او دا مستقیما ارتباط په سولې پورې لري کله چې سولې راسي هیڅ افغان دا نه مني چې خارجي قوتونه د دلته وي نو دغه موضوع به په جدیت باندې د بحث لاندې وي او د وتلو طریقې په څه ډول وزي سولې څنګه راځي څومره وخت غواړي لکه می خو راځي لکه د انتقال پروسه چې په 2014 کال کې شروع سواله عیني موضوعات لکومجې شروع کو او څه ډول دغه پروسه تطبیق کو دا مطلقاً د بحث ول دا او په دې باندې موږ ټول افغانان قانوني او د ټول افغانانو خواسته ده چې سولراس یو خارجي قوت نه وي بلکې خپل افغاني قوتونه د خپل خلکو مدافعین وي دوه موضوع چې د سر مرتبطه و د نوي خارجي قوا او راتلل دا نوي نه ده د پخوانی برنامه مطابق ده دغه موضوعات پول مرتبط کیږي د طالبانو تر اراده او د یوې تر تصمیم پورې من په 2014 کال کې هم 2014 کې او 2015 کې د افغانستان په نوې پیسه کې خارجي قوتونه نه و مګر جنگ متاسفانه د کمیدو په ځای زیاتوالی وکړ هغه چې خارجي قوتونه و تل جنگ نور مزافه سه زه فکر نه کوم چې دا به ډیر د یوې سره ارتباط ولري او یا به ور سره ډیر تړلی وي بیل شکه په خبرو کې صداقت دا یو اصل ده او موږ په دې باندې ولاړ یو. زمنګ غوښتنه هم ده چې په تعهداتو باندې وفا وکړو او عملی اقدامات وکړو. اوس دې ملت د دې پروسې نظارت او قوي مدیریت وکړي. د افغانستان حکومت خپل وړاندیزونه د ملت په اجماع کې وړاندې کړل. اوس د طالبان د دې لپاره جواب وای او عملاً میکانیزم دی وړاندې کی چې په څه ډول باندې د مطمئن کیږي او د دوی اطمینان حاصل کیږي. هغه اطمینان د افغاني اطمینان غواړي، افغاني تضمینونه غواړي، سیمهیز تضمینونه غواړي، نړیوال تضمینونه غواړي، په کوم ځای کې غواړي، په څه ډول غواړي. او دا میکانیزم په دوی پورې مرتبط ته او موږ ورته هرکلی کوو چې دوی دغه میکانیزمونو تراسي د علماو په واسطه یا د بل چا په واسطه باندې. حمدالله خان ورور چې ویلي وو، مجاهد صاحب هو زم د سولې شورا د اجرایي برخې کې کار کوي او په سولې شورا کې موجودیت ته هیڅ ډول د سولې شورا څخه وتلی نه ده. همدغه پښتنې که کومه پښتنه له مانه خو پات نه وو، فقط همدغه پښتنې دی مطرح کړی وي. مګر یو شی چې شیبر صاحب او نظر مهرباني سره
بله امین، یک چیز، یک منطق، امیت چیز، هر سوال یا هر پیشنهاد یک منطق باید داشته باشه. به طور مثال امیم، از قوای خارجی که یاد میشه، حالا در شرایط افغانستان، یعنی هیچ قوای خارجی افغانستان نمیتونه مثل سابق مستعمره خود بسازه یا افغانستان بیره قسمت از مملکت خود بسازه، از این قبیل مسائل، یا اشغالش بکنه، هیچ امکان نداره در شرایط. متوجه هستین؟ از او خاطر او قوای خارجی رو بهانه میکنن. یک سبب داشته باشن، به طور مثال بگویم که چین ترکستان شرقی رو بیخی اشغال هم کرد، بیخی داخل سخت، بیخی هویت از واره از بین برده رئیسته. یعنی یا اگر مسلمان هستن او رو چرا مثال نمیتن؟ اوتر یک چیز در افغانستان ممکن نیست. یا مثلا دمی روزا روز در روز روشن رفت و روسیه از اوکراین و کجا کریمیا رو طرق کده گرفت، گفتی این اگه زورتان در کمرتان من میگرم شه. نه خب در اوجه کلیمش مسلمان ها بودن. حالا امی خو یک منطق داشته باشه، یک بانه ناقی که والا قوای خارجی، قوای خارجی چی بوده در بساس فیصله های ملل متحد اینجا آمدن.
نظر سب خبلواک سب در موضوع دیر واضح کرد از کسی کم در خد خارجی قوا و موضوع هم وی خود در خبر و در مذاکر رو پا محال بانی باید پده بانی بحث روشتی چه خارجی قوا و سرنگ وو بسی
یعنی ناقی ناقی بحانه ساختن هم به نظر ما چندان
جناب نظر سه ما کاملا کتن موافق هستیم. وظیفه ما و شما تمام افغان همیستن که هیچ بانه برای کسایی که مخالف صلح هستن یا افرادی که از هر جای زنگ میزنه بانجویی میکنه، باید برای از او هیچ بانه باید ما و شما به دست نتیم. مثلا اگر مسئله قوتهای خارجی یا همکاری ممالک جهان باشه، ممالک اسلامی پیلن شما ببینین، سعودی عربستان ببینین، قطر، امارات، پاکستان، سوریه، دیگه ممالک، دیمی تمام جه قوای خارجی هستن. مثلا در ازبکستان، در جای دیگه، این یک حمایت دو طرفه باشه که تحت قوانین و مقرره باشه، در ایچ شک ما نداریم. باز هم ما لبک میگونیم که بیان سر از او بحث کنین. و دوم شاید بعض چیزا باشه که طالبا شاید الان نگوه. این ما به این هم معتقد نیستم، پیشتر که جناب نظر سب اشاره کردیم که جنگ طالبان مرتبط به قوای خارجی باشه. اگه می بودن در 2014 و 15 خود فرا هیچ خارجی نبودن، چرا جنگ شد؟ در قندوز هیچ خارجی نبودن، چرا جنگ شد؟ در پاریاب و سریپول و جورجان و ای ولایت ها و روزگان هیچ خارجی نبودن. حالا سر از اون بحث نمیکنیم. ما اورم لبیک میگیم که بیام سر امو از اون بحث کنن. آماده هستیم که بحث اساسی شه.
بله مولوی صاحب، همین موضوع رو یکم که کد شما هم صحبت بکنیم. ای مثلا در این روزا ما خبر گرفتیم، ای در مطبوعات بین الملل انعکاس نکرد، رئیس جمهور ایران در این روزا گفته که والا ما خود 36 میلیارد دلار در سوریه مصرف کنیم، منتها ما این را میتانیم که از طلای فلانی جای سوریه و مچن فلانی چیزا معدنیات از یاب دوباره پس بگیریم. حتی ایران که در پشت سوریه اترستاد است و منافع خود و 36 میلیارد خود حساب خود میکنه، حتی او هم حسابای خود میکنه. میبینیم در اینجا نه اسلام درک داره و نه دیگه درک داره، سب کلش به خلم بانه است، کلگی جیب خود میخوایم پر بکنن. در اونجا جنگ پر تو برادر، در اونجا در بدر که مقصد نفرهای بیدفاع بیگونای ما بیچار در افغانستان از خاطر سیاست ها و منافع تیل فلانی ایران و میران و ایگه پاسب در بین خود ناقی زده کنده رئیستیم. کی خواهد اشیار شایم سیب ما و شما سیب مسلمان ها؟
ولی یکی از سوال یکی از دوستای ما هم به می چی می شد که امریکا و روسیه و ایران منافع خاص خودشان را داره. بدون تردید هر کشور به اصطلاح منافع خاص خود داره که او به اصطلاح در بعض موارد به اصطلاح به صورت قانونی و دیپلماتیک به اصطلاح قانونی میشه مشروع میشه و بعض اوقات مثل افغانستان برای به اصطلاح به حالت مصیبت بحران گرفتاری داشته باشه منافع غیر مشروعشان هم از اینجا طلب میکنه. و مسئله ایران که به سوریه رفت به خاطر از اینکه در بیخ گوش از این در عراق داعش به اصطلاح روییده بود و این به سوریه رفت که تا به اصطلاح به مرزهای ایران عراق به اصطلاح این جنگ ایران نمیتونست تحمل کنه. یکی از دوستای ما گفته بودن که جناب خیبر وطن دوست صاحب که دعا کنیم که به اصطلاح صلح بیاید. واقعا دعای مسلمان ها عمل نیک و نیت نیک مسلمان ها به آمدن صلح و ثبات از منظر دینی و اسلامی بسیار کمک جدی میکنه. از کانادا یک برادر ما گفته بودن که در قرآن عظیم الشان خدای متعال فرموده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و صلح خیر. بدون شک صلح خیر است، خداوند خیر گفته و در بسیاری از موارد به صیغه امر آورده خدای تبارک و تعالی که ما به یک اجماع ملی برسیم. یک وقت ما در زمان در شورای ملی بودیم، یک سفر داشتیم به ریاض، در اونجا جناب صبغت الله مجددی صاحب رئیس هیئت بود. در اونجا مرحوم ملک عبدالله یک چیز را گفتن که بسیار به ذهن ما هرگز نمیره، گفتن که درد و مصیبت مشکل افغانستان را خود افغان ها اگر حل نکنه کل بیرونی ها هم بیایه مشکل افغانستان را حل کرده نمیتونه. در واقع به اصطلاح چهار دهه میشه، بسیار بسیار دولت ها هستن. مثلا در اندونزیا بین به اصطلاح ایالت اچه و جاکارتا 50 سال جنگ بود، بالاخره به صلح به اصطلاح تن دادن و امروز در یک زندگی سلامی زندگی میکنن. در آیرلند شمالی، در فیلیپین، در نیپال، در سریلانکا، در تمام جای دنیا را که اگر ما بحث کنیم چه کشورهای اسلامی باشه چه غیر اسلامی باشه، بالاخره پایان جنگ صلح و دیالوگ و مذاکره هست. و ما در یک برلین در یک سفر در برلین داشتیم، در اونجا ببینین شما هنوز هم به اصطلاح نمونه های قبرهای یهودی ها را در اونجا ماندن که 100 سال به اصطلاح چقدر میلیون ها انسان کشته شده، امروز به زندگی صلح‌آمیز دست یافتن. افغان ها هم ما فکر میکنیم که اراده قوی داشته باشه، انشالله حکومت وحدت ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان اراده سیاسی و قوی متین داره که در صلح با حزب اسلامی ببینین با متر اراده قوی به صلح با حزب اسلامی رسید که در این جهت تا مسئله حقوق زنان را که بسیار به اصطلاح نگرانی داشتن اصلا با دستاوردهای 15 سال 16 سال اخیر به اصطلاح کسی دکه نزد. برادر دیگه ما پرسان کرده بودن که رهبر حزب اسلامی محترم گفتن که هر طالبی که میآید راجستر حزب اسلامی شوه، ما فکر میکنم که نظر شخصی خودشان باشه و این مربوط دولت و حکومت و شورای عالی صلح میشه و این دعایه رهبر حزب اسلامی بین طالبان چقدر به اصطلاح گنجایش داره نداره و مربوط به طالبان است که در آینده عضویت کدام حزب میپذیرن نمیپذیرن. ولی چیزی که برداشت ما این است که اگر رهبر حزب اسلامی 50,000 بار هم فریاد بزنه طالب به عضو حزب اسلامی نمیشه. به نظر ما بهترش این است که رهبر حزب اسلامی هم چنانچه در ابتدای توافقنامه وعده سپرده بود که برای صلح افغانستان ممید واقع میشه، ما فکر میکنیم که ایشان اگر بتانه در مورد صلح و ثبات در افغانستان منطقه یک ممید و همکار واقع شوه و بهترین چیزی خواهد بود.
بله خب خپلواک صاحب، پس در این موضوع خود ما بیاییم تا جایی که مطبوعات بین‌المللی را هم از نزدیک تعقیب میکنیم، مطبوعات منطقه را هم و در داخل افغانستان هم. ای بار امیدواری ها از هر وقت دیگه زیادتر شده، مخصوصا ما امروز نتانستیم برتان انتخاب بکنیم. چندین پیام هم شنیدیم که در تلفن اوتومات رادیو آزادی بوده، یعنی از آقای غنی بسیار جد تقدیر کردن و حتی گفتن که این اولین بار است که بسیار جدی موضوع طرح شده و استقبال کردن. حال صاحب این امیدواری ها بازم به باد هوا نره، چی باید شوه صاحب که یک نتیجه خوب به دست بیایه صاحب؟ نظرتان بگیریم.
تشکر. مخک شیبر صاحب هم امده پختنیت اشاره وقتی که طالبان سول ترانسی او استاس پختنم عین شاید چی پرساتو سخصنگ استفاده وکړو. بهترین پرسات ده، پرسات لمړی د افغانستان په داخل کې یو قوي پرسات ده. تاسو په درستو یو دو دروي میاستو کې د افغانستان مختلف اقشار خصوصا علما وګوري چی او په دغه ورځو کې به نور هم په مختلفو زنونو کې عین یو اسلامي او ملی پیغام چری دی وظیفه او دنده ده او د قران او د خدای تعالی مستقیما حکم د دیغه لپاره به مشترک همکاری کوي. من د سیمه په هیوادونو مغه کو او په ټولو افراد او اشخاص چې په یوونی یو ډول باندې وسیت واکه کېدل شي غکو. همدارنګه د طالبانو په رهبری کې هغه افراد او اشخاص چې ټول مسائل په قوت او په درایت سره درکول شي او لجیران څخه خبر دي لدغه ابرومندانه عزتمندانه چې د ټولو ارزښتونو کې نغښتي دي او یو ډیر با عزت برنامه او پروګرام د پروسه ده چې هیڅ ډول ستونزه به ونه لري. د دې کې لبای کوي او دغه تلای چانس او فرصت چې د ملت لپاره پلاس راغلی ده د څو شخصي افرادو او اشخاص او ډلو د شخصي ګټو قرباني نه کو چې دا زمونږ اساسي غوښتنه ده او امیدواري مو ده چې هغه علما چې د پاکستان په مختلفو کمپونو کې دي یا علما چې په پاکستان کې دي یوغې هم دغه غږ را سره بدرګه کی چې بل اخر سوله او امن راسي. راځو دې ته چې طالبان دغه غږ ته خدای مکړه د نه جواب وای ز مطمئنم چې من بیا هم یو ډیره قوي لاستراولنه به ولرو هغه دا چې په دې اطمینان لرو چې لکه دا اوس چې د مختلفو پروژو په اړوند باندې د مطبوعات لارې د طالبانو ډیر ډلې اشخاص افراد په ولایتو کې حمایت کوي زه مطمئنم چې د سولې د پروسې څخه به حمایت وکړي. د یغې ترڅنګ من هغه تعهد چې ولسونو قومي مشرانو جهادي قومندانانو علماو او قومونو سپارلې چې حکومت دغه دغه اقدامات په دغه طریقه وکړي او طالبانو بیا سولې ته آماده نه وو او جلالت ماب جمهور رئیس چې یو میاس مخکې هم ویل چې سولې کې په ټول وسالو نشول د ولس په زور به راولو د ولس د زور سول مسله دار چې بیا به یو ملی قیام د سول لپاره کیږي چې پیغه ملی قیام کې به ټول ملت په مشترکه برخه اخلي او زمطمئنه مچ افغانستان یو انانوی او قومي او مذهبي ټولنه ده د علماو قومي مشرانو غږ ډیر تاثیر لري او په دې مطمئنم چې دا به بیا یو بل لوی تحول په افغانستان کې راسي. دغه ترڅنګ د سیمه هوادونو چې کومې غوښتنې او تقاضا وی لرلې هغه هم ټول کراغلې دي د یوې څخه به زمونږ جدي غوښتنه دا وي که هغه قطر وي او که سعودي وي او د پاکستان هواد وي چین وي نور وي چې یوې هم دا ځل په جدیت باندې د افراطیت په ضد باندې په دې برخه کې هغه کې او هغه کسان چې سولت ناراضي دي یوې په ضد باندې نظامی اقدامات د یو تروریستي ډلې او شبکې په شکل لکه چې د داعش او القاعده او دې سره کېږي امغه اقدامات وسی او هر مملکت خپل مکلفیت او مسولیت ادا کی د نړیواله ټولنې حمایت هم په دې کې په ډیر قاطعانه ډول باندې ده او په دې باندې موږ مطمئن یو چې کله افغانستان دغه فرصت نه ګټه وانه بیا بنو یو نړیوال اجماع د دغه ډلو په ضد باندې راځي مې ربنی.
دلته یو لند سوال دا ده چې د جګړې موسم افغانستان تر روان د هوا په ګرمۍ دوده تر کله پوری حکومت طالبان ته صبر کوي چې د دوی پیغام تر لاسه کړي؟
په دې باندې هم ډیر واضح پښتنه ده من منتظر یو چې زر تر زر دغه جواب تر لاسه کو او جواب رام نه ک او د پسرلی د دوی جنگي موسم شروع او جنگي موسم اعلان وک عینن مثال د دی ورکوي چې د پسول عقیده نه لري بین الافغان مذاکرات ته آماده نه دي او یوازینی انتخاب جنگ ده نو هغه هم من به وګورو چې کدی دا کاروکو دا به عینن د دې مثال ورکی مګر ان شاء الله موږ طریق مطمئن یو چې یو مثبت بدلون ته به لار هواروي او برسېګو.
بله مننه. د فیسبوک لاره د سدي رډو غنو اوریدونکو پښتنې کړې دي عبد الجلیل ول سپال په یو پیغام کې لیکلي د افغانان باید په عمل کې مېربونو ته ټول حقوق ورکړي. د ازادي په چپو کې په بل سات پروګرام کې لا دریو تر څلورو پورې د سولې په ارتباط د شزو پر وندې خبرې کوي. د مارچ اتمم د خپلواک صاحب تاسو د خبرونې په پیل کم دې ته اشاره وکړه او مېرمنو ته مو مبارکي ورکړي او شزوته عبد الجلیل ولسپال په بل پیغام کې دا پښتنه کوي خپل واکسه و یو شمیر کسان د حکومت داننه ل طالبانو سره د سولې مخالف دي آیا هغه ته قناعت ورکولې شي؟
ډیر په جای پښتنې دي. زه خوشاله یم چې ملت ټول هغه پښتنې په وضاحت باندې وکستاس په واسطه باندې که تاسو وګوري کله چې ولسمشر د افغانستان د خلکو په استازیتوب د کابل په پروسه کې د سولې واضح برنامه اعلان کړه، هیڅ ډلې د حکومت په داخل کې او هغه سیاسيون، جهادي حزبونه، افراد، اشخاص، مدني ټولنې د حکومت نه چې بیرون هم دي، هیڅ چا د ملي پروسې مخالفت ونکړه. دا په دې معنی چې د سولې په اړوان باندې د تطبیقي و نور مسایلو کې به تشویشونه وي، مګر هیڅ افغان د سولې د پروسې مخالفت نه کوي. دوهمه مسله چې موږ په ډیر وضاحت او صراحت وایو، چې نن اجرائیه رئیس ډاکټر صاحب عبدالله هم ورته اشاره وکړه، موږ د سولې په اړوان باندې هر هغه څه چې لرو د ټول ملت سره شریکو، هر پیشرفت لرو، هر ونډه لرو، نو په یغه اړوان باندې به هم بیرته د ټول ملت اجماع حاصلېږي، او موږ دغه اجماع په حکومت په داخل کې سره له ټولو سیاسي رقابتونو، اختلافونو چې په هر سیاسي ټولنه کې موجود وي غشته، مګر په دغه لوی ملي مسله کې هیڅ فرد افغانستان، هیڅ سیاسي ډله او ګوند او رهبر او مدني ټولنې او پارلمان په دې کې مخالفت نه کوي، بلکې په یو اجماع د ولسمشر نه ملاتړ وکړه. دا په دې معنی چې موږ د ټولو سره مخکې تر مخکې فرد فرد سره مشوره کړې او ټولو برخونه. بل مسله چې د ښځو د نړیوال ورځ په حساب چې زروسته سات کې بنایم، موږ د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه به په ډیر وړینه برخه وي، او د دې به په ټولو پروسه د سولې د شورا کې شامل وي. دغه نن موږ په ټولو ولایتونو کې د ولایتي کمیټو کې د وی مېرمنې چې په ولایتي کمیټو کې د حضور نورم زیات شي، او په اجتماعي او نورو سولې کې را سره همکاري وکړي اضافه کړي دي. او دلته هم د سولې په اړه شورا کې په خوا د دې پیصدي 8% او اوس مو 22 لوړه کړې ده. دا په دې معنی ده چې د مېرمنو چې د جنگ اصلي قربانیان زمنګ خويندې او مندې دي، او د ټولو نزو لوی بوج په کورنۍ لحاظ په دې راځي. د دوی ونډه باید د سولې په پروسه کې باید په واضح وي او قوي ونډه وي، او په ټولو پروسه کې را سره شامل وي، او په اجتماعي او کورنۍ سولې کې چې دوی وغواړي زمنګ سره کافي مرسته او کومک کولای شي. او ځکه چې همدغه چې جنگیږي، یا یې زوی ده، یا یې ورور ده، یا یې خاوند ده، نو په همدې حساب باندې د دوی ونډه به را سره قوي وي. او زه غواړم چې د مېرمنو ونډه چې په تاریخ د افغانستان کې بارزه وه، د سولې په برخه کې هم ترې جدي غوښتنه وکړم.
تشکر. خب مولوی صاحب، چون شما مگر گپای آخرتان یک جنبندی بکنین که یک دو دقیقه مانده قسمت
ها. در اخیر با استفاده از فرصت می خواهیم که 8 مارس را به تمام زنان جهان و مخصوصا به زنان با شهامت افغانستان تبریک و تهنیت عرض بکنم. و نقش زنان در افغانستان مخصوصا در طول 4 دهه اخیر در ادوار مختلف سرنوشت ساز بوده، و چنانچه که در صدر اسلام زنان چگونه فعالانه با به اصطلاح دوش را دوش مردان میرز میدن و در تمام مسائل یاردم میکردن، و امروز هم به اصطلاح زنان افغانستان مخصوصا این شایستگی و بایستگی را داره که در کنار مردان در آوردن صلح و تامین امنیت کمکی به سزای بکنه. و چنانچه جناب خپلواک صاحب هم تصریح کردن که در شورای جدید دوز پیصدی خانم ها بسیار بالا هستند، هم در ولایات، و مؤثریت از اینا هم قابل قدر است. در اخیر ما میخواهیم بگوییم که از طالبای محترمی که به اصطلاح بر علیه ملت و نظام و دولتشان به اصطلاح میجنگند، و این بسته پیشنهادی و پیام پرمحتوا و سخاوتمندانه که رئیس جمهور ایراد کرد به نمایندگی از ملت بزرگ افغانستان، جواب مثبت بگویند به نظر ما بهتر خواهد بود، و ممکن است که به اصطلاح رایزنی ها به خاطر همه وجود داشته باشند. اگر گیرم خدای نخواسته طالبا از این شانس هم استفاده نکرد، از این فرصت هم استفاده نکرد و در نهایت نبگوید، باز مثل همه شیر میشه که هر که بر روی خلایق میدود یابد سقوط، اشکم از روی دویدن از نظر افتاده است.
بله، مننه وتخون صاحب. خپلواک صاحب، ډیر کم وخت لرو، یعنی څو ثانیې تر خبرونو پورې پاتې دي. کپلنډو تاسو وایئ چې تاسو پیغام طالبانو ته د سولې په برخه کې سره دا وخت لږه په بل ساعت کې هم تاسو لمر سره ملوانه نه یاست.
تشکر. زبا د ټولو طالبانو څخه دی افغان په صفات دی مسلمان په صفات او د افغانانو کړیدلو مظلوم ولس په نمائندګي غږ وکم چې دغه تلای فرصت نه چې د ټول ملت خیر ده کې د طالبانو خیر ده کې او د ټول ارزښتونه کې لاس ترازی لبای کوي او هغه امر چې د خدای تعالی ده او دی چې وای چې من د خدای لهکری یو نه پام دغه د خدای تعالی امر سره دی مخالفت نه کوي او د سولې برنامه ته لبای کوي کنی تاریخی مسئولیت بعد طول